یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د اسد رادیو د 12 بجو په خپرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربه يم تخنیکی چاري تهر روشان مختوړي السلام علیکم وړاندې د کابل د تیر شپې د ځانبشون کې بریټ تازه جزئیات تر سره شریکو په مهمو موضوعاتو کې دا مسله تعقیبوي چې واشنگتن له اسلام آباد سره د نږدې 1 میلیارد ډالر مرستې د افغانستان لپاره ځنډولې دي خو تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په کابل کې د تیر شپې حمله وغندله په اورزګان کې د پوځي عملیاتو له کبله په لسګونو وسلوال وژل سوي دي د امریکا حکومت وایي تر هغو چې اسلام آباد په خپلو پولو کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې پر ضد قاطع اقدامات نه وي کړي له پاکستان سره به نږدې 1 میلیارد ډالر مرسته وځنډوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په کابل کې د تیر شپې حمله وغندله پرون ماښام د کابل شر د مکریانو د بنئی پسیمه کې یو ځن وژن کې بریډ سوی چې د زینو سرچینو په وینا لښت لږه شلتنه پکې وژل سوی دي د افغانستان د کورونې چارو وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی نن سهار رسنوي ته وویل چې په وژل سویو او ټپیانو کې پولیس هم شامل دي
کومه انتحاری حمله چې تیر شپه وشوه پرې کې زمونږ دیارلس پولیس شهیدان شوي دي او شپاړس پولیس هم زخمیان دي او یوازې دوه تنه ملکی کسان زخمیان لرو په دې برخه کې
جرمنی خبری آژانس د وژل سو کسانو شمیر شلتنه او د ټپیانو تقریبا 10 تنه شولې دي په ځینو نورو راپورونو کې د تلفاتو دغه شمیر تر دې کم یا هم زیات دی د بریټ پر مهال په سیمه کې پولیس د ځایي دکاندارانو د یو اعتراض په خبرولو او له اعتراض کوونکو سره په خبرو بوختو د کابل د پولیسو ویان بصیر مجاهد ویلي سیمه ته د بلوازد پولیس وروسته له هغې واسطه ولسول چې دغلته یو اعتراض په تاوتریخوالي بدل سو اعتراض د کابل په دوه ناحیو کې د الکولو او نشي موادو د کاروباریانو پر ضد د یو لړ عملیاتو له کابل راپورته سو بصیر مجاهد ویلي کله چې د نشي موادو کاروباریانو وسلوال مقاومت وکړ له پولیسو سره یې په نښتو کې یو کس وژل سو او بل ټپي سو چې په سیمه کې د ځایي خلکو د اعتراض سبب سو د داعش وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی له داعش سره تړلې د ما خبري اجانس په دې برید کې د اتیاو په شاوخوا کې پولیسو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي د اورزګان ولایت امنیتي سیمه ییز چارواکي وایي چې د ولایت په مرکز ترینکوټ کې د افغان پاوڅ په هوایي او ځکنیو عملیاتو کې په لسګونو وسلوال طالبان وژل سوي دي امنیتي مسؤلان وایي ګڼې سیمې د وسلوالو له موجودیت څخه تصفیه سوي دي په اورزګان کې د تلرمې پلې لوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د جګړې په لومړۍ کرښه کې ازادي راډیو ته وویل
ور باندې یو وسی منور اجرا کو د شپې په درو بجو باندې دوی مماسره کړل نو دوی نه هر نو کومه پټکلو او هر نو مهمات دوی سره وو هغه ختم شول او ټول دوی مرشول په دې ډیر شو د څلوي خو نه زیات مړي زخمیان لري چې تخمینی مونږ حساب کو
د اورزګان امنیتي چارواکي وایي په دغو پوځي عملیاتو کې افغان پوځیانو ته کوم زیان نه دی اوښتی په دغو پوځي عملیاتو کې د 15 افغان سرتیرو د ټپي کېدو خبر یوې بلې سرچینې تایید کړی دی وسلوالو طالبانو د دغو پوځي عملیاتو په اړه تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دی ویلي تر دې مخکې هم د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د تورته پوځي عملیات سوي دي د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د جنایي جرمونو پر ضد د خپل عملیاتو په لړ کې 12 تنه نور کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي دوی زیاتوي په دغو عملیاتو کې د چرسو او هیروینو په ګډون یو اندازه نشي توکي هم نیولې دي د پنځمه نه وخت د خوست امنیه قومندان مل پاسوال داوود امین ازادي راډیو ته ویل چې پولیسو د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې 4 تنه د قتل 4 تنه د نشي موادو د کاروبار او 4 نور د ماین شوونی په تور نیولې دي د خوست امنیه قومندان زیاتوي له دې سربیره د پولیسو لخوا 12 تنه په نشي روږدي کسان هم راټول سوي چې هغوی به د تداوی لپاره د معتادانو روغتون ته معرفي سي نوموړي ویل چې له پولیسو د خلکو مهمه غوښتنه ده چې د نشي توکو د کاروبار په وړاندې جدي مبارزه وسي او په دې برخه کې ورستي لاسترولې هم له پولیسو سره د خلکو د همکاري نتیجه ده د یادونه ورده چې تر دې مخکې هم د تیر لس ورځو په موده کې د پولیسو په وینا د وسلوالو غلو د وی خطرناکې ډلې په ګډون 12 نور کسان هم د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیولې و د امریکا حکومت وای تر هغه چې اسلام آباد په خپل پولو کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد قاطع اقدامات نه وکړي، له پاکستان سره به نږدې یو میلیارد ډالر مرسته وځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورید پرون په واشنگتن کې خبرلانو ته وویل، طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې لا هم خوندي ځای لري او د افغانستان د بې ثباته کولو او هلته د امریکا او د امریکا د متحدانو پر پرسونل بریدونو ته دوام ورکوي. هغې زیاته کړه،
Today we can confirm that we are suspending security assistance.
نن موږ کولای ستاید کړی چې دم غړي بل پاکستان سره امنیتی مرستې تر هغه وزندول سي څو چې پاکستان د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد قاطع اقدامات نه وکړي. موږ داسې ډلې غنو چې سیمه به ثباته کوي او همدارنګ پر امریکایانو بریدونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له پاکستان سره د مرستو د ځنډیدو پر جزئیاتو لا همکار روان دي، خو د هغو پیسو اندازه چې د امریکا لخوا پاکستان ته د نه ورکولو فیصله لسوی نږدې 900 میلیونه ډالر شول سی وی دی. راپورونه وایي چې په دې پیسو کې 900 میلیونه ډالر د تراګری پر ضد د مبارزې د عملیاتو لپاره مرسته هم شامل ده چې د امریکا دفاع وزارت پاکستان ته د ورکولو مسؤلیت لري. د غرض 255 میلیونه ډالر د پوځي وسایلو د اخیستلو لپاره د بهرنی پوځي مرستې په نوم اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کېدی چې لا دمخه د هیواد ته ورکول ځنډول سی وی دی. او په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په ایران کې د ورستیو حکومت ضد زونو په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په دې ورستیو کې د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه، خو روسیې له جوړېدو سره مخالفت کړی و.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واورئ چې په کابل کې د تېرې شپې د ځانوژون کې برید اکثر قربانیان پولیس دي. بیا به واورئ چې امریکا په افغانستان کې د مداخلې له امله پر پاکستان نږدې یو میلیارد ډالر مرستې ځنډولې دي. د روزګان مرکز ترین کوټ ته نږدې د افغان حکومت مخالفه وسلوالو پر ضد پولي او هوایي بریدونه روان دي. د حقیقت چرې په پروګرام کې د افغانستان د صنعت مخته د پروتو خندونو په اړه اوریدل شي، او دا به هم واوري چې په تیر وکال کې د افغانستان اقتصاد څرنګه وده کړې ده او د اقتصادي ودې مخته پروتو خندونه څه دي. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله په کابل کې د تیر شپې ځانوژونکی برید غندلی دی. د مکروریانو په بنای سیمه کې نږدې شل تنه د دې برید قربانیان دي. نور جزئیات له کابل د ناجی ساپی نه اخلو. ناجی جان، تازه جزئیات څه دي؟
بلې، ډېره زیاته مننه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د مکرویانو د بنایي په سیمه کې د تېرې شپې د ځانوژونکي برید له امله 13 پولیس وژل شوي، 14 ټپیان دي او 2 ملکي وګړي هم په ټپیانو کې شامل دي. د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي شیبه مخکې په دې اړه په خبري کانفرنس کې معلومات ورکړل. خبروي چې په دې برخه کې د خبرو یوه برخه واورو.
کوم انتحاری حمله چې تیر شپه وشوه پرې کې زمونږ دیارلس پولیس شهیدان شوي دي او 14 پولیس هم زخمیان دي او یوازې 2 تنه ملکی کسان زخمیان لرو په دې برخه کې.
بله، چارواکي وایي د پنجشنبه په ورځ د بنایي په همدغه سیمه کې چې ځانمرګ برید پکې شوی، د کابل پولیسو یو شمېر هغه دوکانونه هم ونړول چې پکې الکول خرڅېدل او په غیر قانوني ډول جوړ شوي وو. خو د پولیسو دغه اقدام د دوکانونو ترمنځ په وسلوال تاوتریخوالي هم بدل شو. د داعش وسلوالې ډلې البته د تېر ماښام د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی، ویلي چې په دې برید کې 80 په شاوخوا کې پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه برید په اړه بېلابېل غبرګونونه راغلي. افغان ولسمشر هم دغه پېښه غندلې او د حکومت اجرایي رئیس عبدالله په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې هم دا پېښه غندلې او د پېښې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودلې. د یادونې وړ ده چې کې په کابل ښار کې لمړنۍ خونړۍ برید دی. د ریپورټونو له مخې تر دې مخکې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې تر 100 زیات خونړۍ بریدونه شوي چې تر 1500 زیات کسان پکې وژل شوي او سلګونه هم ټپیان شوي.
ناجا جان مننه و موریدل چې په کابل کې د تیر شپې د ځانوژن کې برید د قربانیانو شمیر ډیر لس پولیسو ته رسیدلی دی. البته ملکیانو ته هم په دې برید کې مر ژوبل اوښتی ده. د دې حمله په ارتباط د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس عکس العمل څرګند کړی دی او دا حمله یې غندلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د امنیت په برخه کې وړاندې روزګان ته ورځو. د روزګان مرکز ترنکوټ ته نږدې د افغانستان د ځواکونو پلی او هوایی حمله روانه دي. خو مخکې تر دې چې دغه امنیتی موضوع په تفصیل راوخلو، یو مهمه موضوع د ورځ راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وای تر هغه چې اسلام آباد په خپلو پلو کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد جدي اقدامات نه وکړي، له پاکستان سره به شاوخوا $1 میلیارد مالی مرسته وڅنډوي. په دې اړه نور جزئیات له مللي بشیر څخه اورو. بله ملالی جان،
مننه شیبر صاحب. لکه تاسو چې ویل، امریکا به تر هغه وخته پاکستان ته د $1 میلیارد مرستې وزنډوي چې پاکستان د سخت دریځو پر ضد جدي اقدامات نه وکړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وکړه. دی ویل چې طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې لا هم خوندي ځای لري او د افغانستان د نام نو کولو او په دغه هیواد کې د امریکا او متحدانو پر کارونکو بریدونه کوي. پر کارکونکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پاکستان سره د مرستو د ځنډولو پر جزئیاتو له همکار روان دی، خو د هغو پیسو اندازه چې د امریکا له خوا پاکستان ته د نور کول پریکړه سوی د نږدې $900 میلیون ته رسیږي. راپورونه وایي چې په دې پیسو کې $900 میلیون د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د عملیاتو لپاره مرسته شامله ده چې پنټاګون یې باید پاکستان ته ورکړي. همدارنګه $255 میلیون د پوځي وسایلو د اخیستلو لپاره د بهرنۍ پوځي مرستې په نوم اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خوا ورکول کېدی چې لا د مخه د هیواد تور کول ځنډول سوی دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان د پنځشنبه په ورځ ویل پاکستان ته ټول ورکول کېدونکي $900 میلیون $1 پوځي مرسته ځنډول سوی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې $255 میلیون چې د بهرنۍ پوځي مرستې په نوم دی وزارت لخوا پاکستان ته ورکول کېدل، لا د مخه د اگست د میاشتې راهیسې پر پاکستان د سخت دریځو وسلوالو پر ضد د اقداماتو لپاره د فشار راوړلو په خاطر ځنډول سوی ده. په راپورونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي له خولې ویل سوی چې هیله لري پاکستان به د امریکا د اقدام ته د یو نوښت په سترګه وګوري، نه د سزا په توګه. واشنگتن وایي هدف یې دا دی چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې زیات او جدي اقدامات وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر هم ویلي د پاکستان مشران انتخاب لري چې امنیت ټینګ کړي یا که د شمالي کوریا غوندې دریځ خپل کړي. افغانستان ته د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد لازادی رادیو سره په خبري کې ویلي و چې واشنگتن کې په دې اړه خبري روانې وي چې کوم پاکستانی نظامیان په تور لیست کې شامل سي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ په دې وروستیو کې پاکستان تروریستان ته په پناه ورکولو تورن کړی و. د دې پاکس العمل کې پاکستان کې د امریکا د سفارت یو ویان تایید کړی و چې د سې شنبه په ورځ پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د اعتراض لپاره ایزار کړی و. په همدې حال کې د پاکستان یو لوړپوړی سناتور د امریکا د دې پریکړې په اړه ناخوښي څرګنده کړې ده. ویلي دي چې دا به د پاکستان او امریکا پر اړیکو منفي اغیز وکړي. نوزهت صادق د پاکستان د پارلمان په ولسي جرګه کې د بهرنیو اړیکو د سنا مشر ده. دا وایي چې اسلام آباد د امریکا د مرستو پرته خپل کارونه پر مخ وړلای سي، لکه په 1990 لسیزه کې چې دا کار کړی و. صادق نن د جمعې په ورځ وویل چې هغه څه چې امریکا کوي د توریزم پر وړاندې د خپلې پالیسۍ پر ضد دی او ښه کار نه دی، او دا به په سیمه کې د تل پاتې سولې لپاره هم ښه کار نه وي.
ملالی جان مننه. البته تاسو د زلمی خلیلزاد څرګندونو ته اشاره وکړه. زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د امریکا چارواکي پر دې باندې خبر کوي چې په پاکستان کې د پاکستان لدنه نزینې فشارونه وارد کړي او د پاکستان له بهر نه هم. خلیلزاد وویل که چیرته پاکستان له امریکا سره د تروریزم ضد مبارزه کې جدي مرستې ونه کړي او همکاري ونه کړي، نو کېدای شي چې امریکا د پاکستان دننه نزینې قوتونه لکه پښتانه ملت پال، بلوچ ملت پال او هغه سیاسي مخالف پنجابیان د پاکستان د حکومت په ضد تقویه کړي چې پاکستان مجبور کړي چې د هڅې وکړي. همدارس خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې که چرته پاکستان د امریکا غوښتنې ونه منلې، امریکا به په آسیا او اروپا کې له خپلو دوستو هیوادونو د سعودي عربستان په ګډون وغواړي چې په پاکستان باندې مرستې بندې کړي. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اورېدلی شئ. د روزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د افغان پوځ په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې شاوخوا 40 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، او په خبره د دغو عملیاتو پر مهال یې ګڼې سیمې له وسلوالو طالبانو نیولې دي. په دې اړه یو تفصیلي راپور له سیمې شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شمال ختیځ طرف ته د افغان پوځ دغه عملیات چې هوایی ځواک یې هم ملتیا کوي له تیرې شاوخوا دو اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پیل سوي دي. په دغه سیمه کې وسلوال طالبان او افغان پوځیان دواړه د ملکی خلکو له کورونو څخه د مرچلو په توګه کار اخلي چې هره ورځ ملکی خلکو ته په میلیونونو افغانیو مالی زیان اوړي او کورونه یې تخریبیږي. د دغه ولایت ځایي امنیتي چارواکي وایي تر ډیرو هلو ځلو وروسته وتوانېده چې د وسلوالو طالبانو مرچلې ماتې کړي او شاتګ تیار کړي. دوی وایي ګڼې سیمه یې د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاصې کړي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت کمتی د جګړې پر لومړی کرښه ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال شاوخوا 40 وسلوال طالبان مړه او ټپیان کړي دي، خو په خبره چې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
او ها پلان گزاري وه چې دوی مو د شاله خوا مسیر کړي وو، کومندوی عملیات مو ورباندې وکړل او د درو استقامتو باندې مو چې د څو ورځې ډېر د دوه کاله کېږي چې دوی دا خزې جوړې کړې وې، د شال خوا د مخې لخوا او د کلي لخوا ورباندې یو وسیع منور اجرا کړو. د شپې په درو بجو باندې دوی مو محاصره کړل، نو دوی نه مو هر نوع کومک قطه کړو او هر نوع مهمات چې دوی سره وو هغه ختم شول او ټول دوی مړه شول. خو د دیرشو د څلوېښتو نه زیات مړي زخمیان لري چې تخمیني مونږ حساب کړو، نو دا پروسه دوام لري.
که څه هم قیمتي وایي چې په دغه عملیاتو کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو په دغه ولایت کې د نظمي امې کنډک کمانډان سمنوال عبدالاحد وایي چې په یادو عملیاتو کې 15 افغان سرتیري هم ټپیان شوي. د ده په خبره چې روغتیایي حالات یې سم دی.
احسان پروردگار، ما شهید نداشتیم، فقط یک از اردوی ملی تیم تاثیر ماین به خاطر که چون به اثر انفجار ماین کنار جاده یک دو نفر از اردوی ملی بسیار سطحی زخمی شدن و یک نفر از پرسونل نظمی آمه و که یک نایه پای بسیار یک زخمی جزوی داره که تا از صف معاربه خارج نیست و فعلا به ادامه داده به فعالیت.
امیر خان و محمد داوود یو له هغه سربازانو څخه دي چې تیر شپه د سر په سودا د وسلوالو طالبان څخه خپلې مرچلې او ځالې نیولې دي او د هغې په لاس په خسو خوړو یې ځانونه تر پوزې ماړه کړي دي. دوی وایي دا د ځان لپاره افتخار بولي.
تقریبا په یو کور ته موږ ورننوتو، حتی د دوی دغه ډوډۍ تیاره په کاسو کې آماده کړې وه، آماده دېته وو چې دوی وخوري. اما ویلی شوه کولی چې هغه خپله ډوډۍ هغه خپله غذا دوی وخوري. هغه زمونږ سرتیرو موږ خپله ماده دغه ډوډۍ زمونږ وخوړه. دغه زمونږ ته یو کلان افتخار غټ یو افتخار دی مونږ ته چې مونږ د هغو دغه هغه ماده کړله او هغه شی موږ خپله وخوړله.
او په دغه عملیات کې ډېر مې زړه تنګ شو. تنګ شو قمندان لوه صاحب لوه ته مې وویل چې قمندان صاحب هغه ځای چې نقطه مهمه ځای ده هغه ما ته راوښیې چې زه یې ونیسم. هغه هماغه سرای و چې موږ ته یې راوښودله، وایي دغه سرای ده ونیسه. بس ما بالا په حرکت وکړو، چې حرکت هم وکړو هغه سایم چې ونیوله دښمن ته هم ښه مرګزوبله هم ورکړله او اولین بیرق هم چې دښمن راکته کړله ما خپله راکته کړله. بیا بېرته چې راتاو شوم قمندان صاحب لوای او 2000 روپۍ بخشیشي ما په جیب کې کېښود.
خو د افغان پوځیانو دغه عملیات دغه ولایت ځایي خلکو ته د قناعت وړ نه دي، او وای چې اوس دغلته جګړې تجارتي بڼه خپله کړې. د دغه ولایت د ځایي خلکو اوس د صبر کاسه ډکه سوې او خپله لیڅ رانغښتي او له افغان پوځیانو سره وژه پر وژه د دښمن پر وړاندې جګړه کوي څو خپل سیمه د وسلوالو له شتون څخه پاکه کړي. د دې له ډلې یو هم قومي مشر عبدالباري باور دی چې نن یې د افغان پوځیانو سره په عملیاتو کې برخه اخیستې وه. ښاغلي باور د جګړې پر لومړي کرښه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دولت داسې یو تجارتي جنګ دلته په لاره اچولی و، نو موږ خپله دا څو ورځې کېږي چې د جنګ څخه په خپله لیدنه دا ورخته څه کوو او په خپله په دې جنګ کې اشتراک ورسره کوو. هغه په دې خاطر چې موږ خپل نظامي ځواکو ته مورال ورکړو. هغه نوي ځوانان چې دی اوس دغه راغلي دي، هغه ډېر احساساتمن دي او زما په د سپینځتو په خاطر باندې چې نن ما برخه پکښې اخیستې ده په ختیاول کې او په خپله دا کوردینات کې ورسره شریک کوم، نو انشاءالله مخته تګ مو وکړي. که داسې با تجربه اشخاص نور هم رامخته شي، انشاءالله د دولت صاحبه موږ تر ډېره پرې د مخالفینو د شتونه پاک.
وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دغلته یې د افغان پوځ روان عملیات په شا تمبولي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې د دغې روانې جګړې له کبله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي چې اوس عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
د خبرونې په دې برخه کې له جګړو لرې کیږو او آبادۍ ته مخه کوو. په کونړ کې د مالټو او نارنجو باغونو ښه حاصل ورکړی دی. باغلرونکي وایي له کمو ځمکو یې ډېره ګټه ترلاسه کړې. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ مسؤلان بیا وایي چې د نارنج په برخه کې د هیواد مارکیټ کنټرول کړی دی. په دې اړه له کونړه روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صافی ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې په زر جریبه ځمکه ولاړو د مالټو نارنجانو او لیموانو باغونو ښه نتیجه ورکړې ده.
تقریبا زمونږ د سروې مطابق د یو جریب نه د مالټې باغدارانو 2 لک افغانۍ دوی ته لاس ته راوړی دي. تقریبا زر جریبه ځمکه په کونړ کې د سیټروسو باندې چې حاصل ته رسیدلی او هغه کې نارنج هم شامل دی. اوس داسې نشو ویلی چې په مالټه او په لیمو کې مشخصا منګه قابض یو یا حاکم یو. خدا به وایم چې په نارنج باندې حاکم او قابض یو په ملي مارکیټ کې، او د مالټه او د لیمو لپاره مو هڅې چټکی کړي دي. چې
صافه په کونړ کې د سیټروسو د ښه حاصل ورکولو لاملونه داسې بیانوي:
یو اقلیمی توافق، بلې د خاورې سره توافق دی، بل دغه مالټي داخل د ولایت په نرسرینو کې روزل شوی دی، یعنې د بیرون نه راوړل شوی نه حالونه نه دي. حاصل خزیم خاده
هغه وایي د دوی ټوله توجه په دې ده چې څنګه په کونړ کې د سیتروسو باغداري ته نور هم وده ورکړي، چې یوازې په تیر میلادي کال کې په 1800 جریبه ځمکه باندې د مالټو لیموانو او نارنجانو باغونه جوړ کړي دي.
د لیمو او د مالټو په مورد کې نه مشخص هم د سیتروسو په مورد کې کاملا توافق اقلیمی او د خاورې لري. نو موږ ډېر فوکس سکالې په همدغه دوو نباتاتو باندې کړی دی، او په مجموع کې په 2018 کال کې 1800 جریبه باغ جوړ په ټول کونړ کې، چې دا یو لوی دستاورد دی.
د مالټو باغ لرونکي وایي د نورو فصل لونو په پرتلې سکال ډیره ګټه کړي. په لګز مکه کې د مالټو ترڅنګ موسمی فصلونه هم کښت کړي وو چې ګټه څو ځله زیاته شوې ده.
زمانو محمد ولی دی د کونړ ولایت. باغ کې می نارنجان کلی او نارنجان د سی او بوټي دی چې زیاتره زمونږ نه کابل او دی زینو ته دي. درې څلور موټر می ته ویست، یو نارنج می په هوا غانی ورکل، نو دغه حساب باندې بس د سی او یو 2.5 لک روپۍ کال کې وس دا سی بچ ترا ته پات کی. اوس مهال په کوم شوتل کړل دي د نه مخ کې په کې جوار کړل.
د شکل ول سوالي د شینکوړه کې وتن وسیدونکو زیره کوي د دوی په سیمه کې د مالټو ډیر باغونه جوړ شوی. د خوراک د پاره هر ورځ لری لری زینو ډلې ډلې خلک ورزي.
شینکوړه مالټه خو نه یوازې په مغه سیمه کې بلکې په ټول کونړ کې نوم لري. یو ښه مالټه ده او د دغې سیمې ته له کونړ لرو پرتو او البته د نورو ولایتونو نه هم خلک راځي. ښه مالټه لري، صفتونه هم ډېر کېږي، موسسات یې که هغه د زراعت د خوانه که د هر ځای نه یې، تر څو دغه باغونه نور هم وده ورکړي، پرمختګ ورته ورکړي دغه سیمه کې، ځکه مالټه ډېره ښه مالټه ده او ښه خاوره لري. په دې خاطر باید زراعت د دغه لپاره نور باغونه په نظر کې ولري.
د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي په راتلونکي پسرلي کې هم غواړي چې په نږدې زر جریب ځمکه د مالټو، نارنجانو او لیموانو نیالګي نال کړي.
څنګه د پسرلني کمپاین دپاره بیا 1400 جریبه ټارګټ ورکړی دی، چې په دې کې د دیقانانو نه پیسې هم د هغوی کم کنټریبیوشن چې دی په اصطلاح د هغوی سهمیه ده هغه هم راغونډه شوې ده ولسوالۍ په سطحه. خو د نهال د کمی په وجه چې تصدیقي نهال کم دی، نو مونږ به بیا فقط په پسرلني کمپاین کې 800 جریبه نور جوړ، چې د بیلګې په توګه زه تاسو ته ویم چې 100 جریبه باغ یوازې د مالټې د پیرونۍ هغه وچ ډاګ د څلوېښتو کلونو نه هغه ځمکه للمه پرته وه، تاسو یې مشاهده کولی شئ. هغه به په یو منظم باغ باندې بدلېږي او دا به د ختیځو ولایتونو په سطحه باندې یو ماډل باغ وي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ مسؤلین وایي د یاد ولایت اوبه، هوا او خاوره د هر ډول فصلونو او بوټو د ودې او ښه حاصل ورکولو دپاره برابره ده او خلک کولی شي چې یوازې د سترسو د باغونو جوړولو سره د افیمو او نورو کښتونو د کرلو په پرتله ډیره ګټه ترلاسه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کونړ کې تیر کال په 860 جریبه ځمکه د نارنج او مالټو باغونه جوړ شوي دي. د کرهنې په برخه کې به په روانه خپرونه کې وړاندې واورئ چې د خوست چارواکي ژمنه کوي چې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د شته سرچینو مدیریت او د باراني اوبو د مهارولو لپاره یې د ذخیروي بندونو جوړول په کاري لومړیتوبونو کې دي. د خوست چارواکي وایي په دې برخه کې به په ځانګړي ډول هغو ولسوالیو ته ډېر پام وکړي چې په تېرو 1400 کلونو کې له پرمختګونو محرومې پاتې شوي دي. په دې اړه د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې تفصیل اورېدلی شئ. خو اوس به د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې درسره شریکې کړو.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د بارې شوترې نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپوڼو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر د ولایت د ازرې د ولسوالۍ د بارې شوترې د اوبو چې کومه پروژه ده هغه شپږ انچې پاکې، درې انچې اوبه هم نه راځي، دوه انچې هم نه راځي، او که چېرته د پیسو کوم بوټي یا مثال دغه مشران کوم مشکل لري، خدای دې وکړي د افغانستان لوړپوڼو چارواکي ترېنه پوښتنه وکړي چې دغه څه وجه ده. بمبې لګېدلې هر یو کور ته اوبه رسېدلې خو اوبه نشته پکې، بمبې رسېدلې اوبه نشته کې، خدای دې وکړي دغه اوبه هم راته وکړي چې اوبه ډېره کمه راځي، هېڅ مشکل نه چل کېږي، پایپ نیم درېمه سم نه راځي. وسلام.
السلام علیکم. سلام علیکم هری ازادی راډیو ته وړاندې کوم. زه د پولیس چرخي زندان نه خبرې کوم چې د پیلن د پولیس چرخي زندان کې بندي ټول د پولیس چرخي زندان بندیان چې دي کې دولت وړي دي په زندانو کې چوي دي د خوار غریب د غم او د ډېرې سختۍ او مشکلاتو کې خپل شپې سبا کوي. ټول هغه بندیان د شپږ کاله اوه کاله د زندانښت پراته دي په یو نامه او بل نامه راوستي دي په زندانو کې چوي دي. دوی هیڅ پخنه نه کوي. موږ هم د افغانستان بچیان یو، موږ په خلک خپل دولت د غوښتنه کوي چې د دې په اړه یو بل څه پریکړه وکړي چې حق حقدار ته ورسي. موږ نه مجرمین یو، نه کذګبر یو، نه نور داسې کیسو کې موږ یو چې هغه دولت موږ دونه غټه سزا راکړي چې موږ وکاله او تکړه دندانو تیر کړي دي. موږ جب ولې دا وایي چې دا ما کچکبر دی ولې، نو موږ کچکبر نه یو، ټول افغانستان د ګناه وګړي او دغه سکور لرو او ژوند لرو، زندګي لرو. باید د دولت د دې په اړه یو ځل بیا تحقیقات ورته په څرندوالو او محکمو کې فساد وجود لري. هر هغه څوک چې بې واسطې بې پیسو سره دا هیڅ خبره څرندوال او قاضي نه اوري او نه قاضي او څرندوال دې خبرې ته غوږ دي. نو باید دولت د دې په اړه نږدې یو پیر څارنه وکړي او بیا ګوري ټول خلک د قانون د وختونه چې راځي د مشکلات نږدې نه وګوري. ازادي راډیو
ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، دا د ازادي راډیو د اوریدونکو څرګندونې دي. په روانه خپرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام کې د افغانستان د صنعت په اړه له یو مسؤل سره شخیدلی و، او په تیر یو کال کې، البته میلادي کال کې، د افغانستان اقتصادي ودې ته هم په یو تفصیلي راپور کې په روانه خپرونه کې کتنه کوو. خو د خپرونې په دې برخه کې بریتانیا ته مخه کوو او د هوا د بدلون په اړه باندې تفصیل له عصمت څاروان اورو.
د ساینس پوهانو څېړنې ښیي چې تر 2013 میلادي کال پورې به په بریتانیا کې د لنډ مهال لپاره د کنګل اثر رامنځته شي. د کنګل اثر هغې زمانې ته وایي چې هوا ډېره سړه وه او جهیلونه یخ وهلي ول. د سکای نیوز تلویزیون د راپور له مخې د بریتانیا او روسیې د پوهنتونونو څېړنې ښیي چې تر 2 لسیزو به په لنډه موده کې د بریتانیا سیندونه کنګل شي. د لمر د مقناطیسي فعالیتونو د ریاضي یو ماډل ښیي چې له 2021 میلادي کال وروسته د هوا د تودوخې درجه په تدریج کمیږي او ښایي د 2030 په ژمي کې د تیمز سین اوبه داسې کنګل شي چې ښاریان به پرې سکیټ کوي. څېړونکي وایي چې د لمر له لوري د دوو مقناطیسي څپو حرکت اټکلوي. دوی دغه راز اټکل کوي چې د مقناطیسي څپو ډېره کمیدا به سبب شي چې له 2021 څخه دا کنګل حالت تر 3 کلونو پورې دوام وکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځني څپه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري. زموږ پرونه په منځنۍ څپه 12.89 ترڅنګ د اف ام په 0.15 هم اوریدلی شي. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په کابل کې د تیر شپې حمله وغندله. پرون ماښام د کابل ښار د مکرویانو د بنایي په سیمه کې یو ځن وژونکی برید شوی چې د ځینو سرچینو په وینا په کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند وایي چې په وژل شوو او ټپیانو کې پولیس هم شامل دي. د اروزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې د افغان پوځ په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې په لسګونو وسلوال طالبان وژل شوي دي. امنیتی مسئولان وایي چې ګڼې سیمې د وسلوالو له موجودیت څخه پاتې شوې دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د جنایي جرمونو پر ضد د خپلو عملیاتو په لړ کې 12 نور کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي. دوی زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې د 400 او هیروینو په ګډون یو اندازه نشه یي مواد هم نیولې دي. د امریکا حکومت وایي تر هغه چې اسلام آباد په خپلو پولو کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد قاطع اقدامات نیوي کړي، له پاکستان سره به نږدې 1 میلیارد ډالر مرسته وځنډوي. پام کې دا د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په ایران کې د وروستیو حکومت ضد مظاهرو په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په دې وروستیو کې د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه، خو روسیې یې له جوړېدو سره مخالفت کړی وو.
د خوست چارواکي وایي چې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د شته سرچینو مدیریت او د باراني اوبو د مهارولو لپاره د ذخیروي بندونو جوړول په کاري لومړیتوبونو کې دي. چارواکي وایي په دې برخه کې به په ځانګړي ډول هغو ولسوالیو ته پام ډېر کړي چې په تېرو 1400 کلونو کې له پرمختګونو محرومې پاتې شوي او اوس یې خلک له حکومت څخه د بیا رغونې کارونه غواړي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
کڅه هم په خوست کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د کافی اوبو نشتون له مهمو ستونزو څخه بلل کیږي. خوځایي چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د اوبو د شته سرچینو اساسي مدیریت او تنظیم په کاري لومړیتوبونو کې دی. د پنځشنبه په ورځ خوست والی په هندوی حکم خان حبیبي په نادر شاکور ولسوالۍ کې د اوبو د دوه سربندونو د کار د پیل په ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی به د اوبو د مهارولو په پروژو کې هغو ولسوالۍ ته لومړیتوب ورکړي چې په تیرو 15 کلونو کې له مختګونو محرومې پات شوې دي.
د اوبو لګونې سیستمونو ته او د اوبو مدیریت ته جدي اړتیا لیدل کیږي. دا د ولایتي ادارې په لومړیتوبونو کې ده او په خاص توګه په دغه درې ځدران میشته او د قلندر او مساخیل ولسوالۍ د متوازن انکشاف د فار ازمک په لومړیتوبونو کې دي.
د نادر شاکوټ د کپړی کلی او د مرکز اړوند سربنی د اوبو د سربندونو پروژې چې د سویس د پراختیايي ادارې په مالی لګښت د خواوشه 98 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي. 1200 جریب ازمکه خړوبې چې د اتو میاشت په موده کې به چارې بشپړي او سلګونه کسان به پکې د فنی او غیر فنی کارګرانو په توګه کار وکړي. د نادر شاکوټ ولسوال جمال ناصر وایي په یاد ولسوالۍ کې د خلکو اړتیاوې ډېرې دي او نورې ورته پروژې هم باید پلي شي. نوموړی په ځانګړي ډول د نادر شاکوټ روغتون ته د طبي پرسونل د تشکیل منظوري، هلته د نجونو لپاره د ویلیسې ایجاد او د ګډوري او کپړی کلي ترمنځ د یو پل جوړول د اساسي اړتیاو په توګه یاد کړل.
د نادر شاکوټ ولسوالۍ
ډیر زیات د بیا رغونه پروژو ته ضرورت لري، لکه پلونه شول د شپخانه هغه حکومت خو ان شاء الله چې په پراکیدو دی د ګیراوره او کپړی کلی ترمنځ یو پل دی، دا ډیر مهم دی.
د نادر شاکور د لړی کلی اوسیدونکو حاجی خیال ګل وای چې هلته ډاډمن امنیت شته، خو بیا هم په یاد سیمه کې د پام وړ د بیا رغونې کارونه نه دي شوي.
نادر شاکور ولسوالۍ ته په سل کې 15% کور شوای دی، دا 15% کور میګدنه دی شوای، ځکه چې میخوا امنیت ډیر بقرار ده، هر شی په اصول بروبار دی، امنیت شته، مشکل نشته.
د حاجی شریف په نوم د نادر شاکور یو بل تن سپینګیری د کپړی کلی د جوړېدو سربند ارزښت په باب وایي.
میګ په دایو سربند تر دغه ځینې نیولې یو ځینې تر دغه ځینې پیرا به میګ لاس 15,000 روپۍ په یو پیرا پلګوله نه چینه خدا سي چینه وي چې په ورځ کې به دوه روغله درې بروغله دویمه درېمه ورځ به روغله څلورمه ورځ به روغله میشه نر بیا ډېر مشکل.
کتونکو وایي سره له دې چې خوځ د کال په یو شمېر موسمونو کې شړکنده او تیز بارانونه او سیلابونه لري، خو د اوبو د منظم ذخیرو او پخو سربندونو د نشتون له کبله زیان خوستوال برداشت کوي او ګټه یې ښکته له سرحد هغه لوري ته رسیږي. معلوم شي چې د خوځ ځای اداره د باراني اوبو د مهارولو او د اوبو د شته سرچینو په مدیریت کې خپلې ژمنې تر کومه عملي کولای شي.
د خوست چارواکي لمن دي چې د کرنیزو مځکو د خړوبولو لپاره به باراني اوبه مهار کړي او ذخیرې به جوړې کړي. افغان حکومت وایي په 2018 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده د وړم کال په پرتله دوه چنده لوړه شوې ده. مالیه وزارت وایي افغانستان په دغه کال کې د یو وسلیدونکي هیواد په توګه په سیمه کې خپل رول بیا احیا کړ او دا وخت سترې اقتصادي پروژې د پلي کېدو په حال کې دي. یوسف خان ستران په 2018 میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد ته کتنه کوي.
د ملي عواید او کورنیو ناخالصو تولیداتو ډیریدل، د هوایي دهلیزونو او د هیواد دننه د ځینو زیربنایي پروژو پرانستل په سیمه کې د یو وسلیدونکي هیواد په توګه د افغانستان پر رول ټینګار، سیمه ییزې اقتصادي پروژې چې دا وخت افغانستان خاورې ته رارسېدلې او ځینې نور هغه څه دي چې د افغان چارواکو په باور د دغه هیواد اقتصاد یې غوړولی دی. د افغانستان د مالیه وزیر وایي که څه هم په دې برخه کې ځینې ستونزې هم وي، خو په ټوله کې ویلی شي د افغانستان اقتصادي وده 2.6% ته لوړه شوې په داسې حال کې چې دا اندازه وړم کال 1.3% وه. اکلیل حکیمی چې د نوي میلادي کال له پیل دوه ورځې مخکې د افغانستان ولسي جرګې ته خبرې کولې، وویل دا وخت کورني عواید 10% لوړ شوي دي. دی وایي په 2018 میلادي کال کې د ناخالصو کورنیو تولیداتو وده د وړاندوینې سره سم د 2.6% په شاوخوا کې ده. زموږ د ملي عوایدو جمعوري د 2014 کال په پرتله چې د ملي وحدت حکومت په کار پیل وکړ د 10% په شاوخوا کې زیاتوالی ښیي. د 2.6% اقتصادي ودې خبره داسې وخت کېږي چې د هیواد شاوخوا 6 میلیونه نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او د هیواد ملي کرنسي افغانۍ دا وخت د بارنیو اثارو په وړاندې ورځ تر بلې ټیټېږي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي سږ کال خپلې وړاندوینې ته رسېدلې، خو لا هم له هغې اقتصادي ودې خورا لرې دي چې د هیواد د نفوسو مطابق وي. د یاد وزارت مالي مرستیال محمد خالد پاینده ازادي راډیو ته وویل د هیواد نفوس ته په کتو د افغانستان اقتصادي وده باید له 6% پورې وي. دی وایي که په افغانستان کې پروژې تطبیق شي، بودیجه په ښه توګه ولګول شي، د هیواد اقتصادي وده د نفوسو د ودې سره سمه وي او دا چې د صادراتو اندازه لوړه او په خلکو پانګونه وشي د بېوزلۍ کچه راټیټېږي. خو په داسې حال کې چې افغان حکومت د تېرو کلونو په پرتله د اقتصادي ودې د ښه کېدو او د بېوزلۍ کمېدو لپاره له هڅو خبر ورکوي، پوښتنه دا ده چې ولې د افغانۍ نرخ خراب شوی دی. د مالیې وزارت مالي مرستیال وایي د وارداتو لوړه اندازه او د کال په آخر کې د دولت ډېر لګښت چې تر ډېره افغانۍ عرضه کوي په نرخ بد اغیز کړی دی. افغانستان په 2018 کال کې 1.9 میلیارد افغانۍ ملي عواید جمع کړي او په دغه کال کې 8% پرمختیايي بودیجه لګولې ده. دا اندازه تیر کال 45% وه چې کم لګښت یې ګڼ انتقادونه راپارولي وو. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینهپال وایي که څه هم افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې د امنیت او ځینو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان وو، خو اقتصادي لاسته راوړنې هغه څه دي چې دوی پرې حساب کوي. ښاغلی مینهپال د دغه کال د عمده اقتصادي لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د اقتصاد په برخه کې ګورئ موږ له د یو هیواد او له یوې لارې محدودیت خلاص موږ متعدد لارې خلاص کړلې. ډېر ژر به د ټاپي نلیک هرات ته داخل سي او د دواړو هیوادونو مشران به هم دغه لیک پرانستنه وکړي. موږ له ازبکستان او ازربایجان سره هم د اوس په هوایي کوریډور پرانستی زموږ پروازونه پیل سول. د تعرفې په برخه کې کاملا ډېر زیات چټواله راغلي دی وادونو سره شاندا اوس منځنۍ اسیا د وادونو سره مرد کار اپیل کړی دی.
له دې سره افغان حکومت د منځنۍ اسیا لزینو وادونو سره د افغانستان لارې جنوبي اسیا ته د انرژي د لیک قراردادونه لاسلیک چې حکومت یو مهم پرمختګ بولی. د مالی وزارت وایي په همدغه کال کې د هیواد دننه د 22 سترو بندونو د جوړیدو طرحه ورسته شوه او افغانستان د ټاپي کاسا زرب د برېښنا زر میګاواټ او نورو سیمه ییزو اقتصادي پروژو په برخه کې ښه پرمختګ درلود. له دې ټولو سره چې افغان حکومت 2018 د اقتصادي لاسته راوړنو ډک کال بولی، یو شمیر عام افغانان وایي د ټولو اداو سره سره په ژوند کې هیڅ مثبت بدلون نه دی راغلی. له ډلې یو دکاندار نظر ګل خپلواک ازادي راډیو ته وویل
والا اقتصاد خو ډیر ژوبل دی، سره عملا شي نه دی لیدلی، نو که سره تراپوته موږ د خپل خپلوان وطن هم خبرې ګوال تم ډیر وضعیت اقتصادي خلک ورځ ورځ خرابېږي. فلحال شرایط کې په دوه چې دلته سل مشکل دي.
د کابل یو بل اوسیدونکی محمد ولی بیا وایي په 2018 کال کې د اقتصادي هڅو په اړه ډیر څه اوریدلي او د حکومت اقتصادي هڅو ښه راتلونکي ته هیله مند کړی دی.
مخبرتګ کړی دی، ډیر کارونه کړي، ډیر بندونه جوړ کړي لکه چاربهار بندر، داسې نور بندونه، هر ورځ یو قرارداد په هر کې امضا کیږي. نو مخکې کلونه اوس لږ پیشرفت وده کړې دی اقتصاد. موږ غواړو چې مثال دونه چې 2018 کالو کې دونه قراردادونه امضا کړل، په 2018 کې باید عملي شي.
د اقتصادي چارو کارپوه او د بانکي سکتور یو مسؤل روح الله اوریاخیل بیا وایي دا چې په تېر کې افغانستان غیر واقعي اقتصاد درلود، دا کار د دې سبب شوی چې وروستۍ ډېرې هڅې کمې وبلل شي. ښاغلي اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل حکومت تر ډېره په اقتصادي پرمختګ اتکا کړي، خو د دې کار لپاره سیاسي او امنیتي ثبات هم خورا مهم دی.
ولسم دغه کال تیر سوز په دکې ډیر خوشبینه یم. د 2013 لپاره د خلکو لپاره ډیر موقع دی، کار مساید سی برته د خلکو په ژوند کې برته یو نو وخت راغلی دی. درې کال دوی زحمت او استس ترغو اغه د څورلس کلو مشکلات چې مخته پاتې و هغه پاکړه.
که څه هم افغان حکومت په ټوله کې 2018 کال د اقتصادي فعالیتونو او د لپلوه خموده یادوي، خو ډیر داسې څه هم شته چې دوی په باور لای هم دا مزل سخت کړی دی. نامنی چې د هیواد څخه د پانګوالو د تېښتې سبب ګرځي، اداري فساد چې د سترو او وړو اقتصادي فعالیتونو مخه ډب کوي، د ملي بودیجې سم نه لګښت چې د خلکو په ژوند مستقیم اغیز لري، د بیکاری لوړ ګراف په مالی او اقتصادي بنسټونو کې د لازمو ظرفیتونو نشتوالی او داسې نور هغه څه یادېږي چې د مالی وزارت په باور اقتصادي پرمختګ یې ټکنی کړی دی. خو د یاد وزارت مرستیال محمد خالد پاینده ازادي راډیو ته وویل حکومت اقتصادي پرمختګ ته ځانګړی اهمیت ورکوي او په نوي کال کې به د ځینو ستونزو د کابو کولو تر څنګ افغانان د اقتصادي عملي پرمختګونو شاهدان وي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د برېښنا او د ځمکو کمښت، د صنعتي پارکونو غصب او په دې پارکونو کې بیلابیل ستونزې هغه مسایل دي چې د افغانستان د صنعتکارانو په وړاندې مشکلات پیدا کړي. د دې ترڅنګ د کورنیو تولیداتو خراب کیفیت بل هغه مسله ده چې د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې پرې غږیږو. نن مو په خبرونه کې د افغانستان د معدن او صنعتکارانو د اوتاق رئیس شیرباز کمینزاده ملمه دي. هیله ده د دې خبرونې تر پایه را سره ووسی. کمینزاده صاحب، تاسو هرکلی وایو که پیل لدینه وکړو چې د صنعتکارانو په وړاندې چې کومې ستونزې موجودې وي، له تېرو څو کلونو را په دې خوا څومره ورته رسیدګي شوي او څومره حل شوي دي؟
ګوره داسې، موږ افغانستان اول خو تستاسو نه مننه کوم، د تاسو د راډیو نه مننه کوم. اول خو افغانستان تاسو ګوري چې په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. له بعد مرغه ما په وار وار ویلي چې په تېرو په یوه نیمه لسیزه کې د افغانستان اقتصاد ته په میلیاردونو ډالر راغلل. له بعد مرغه د دغې پیسو نه موږ په درست شکل په بخش دی کې چې موږ په خپلو پښو روان شو، په دې بخش کې د افغانستان حکومت، د افغانستان دولت دونه هغسې ګټه وانه شوی خستی. صنعت هیڅ نوه رشد ورسره ونه کړو. صنعت چې کوم رشد کړی دا د افغانستان د صنعتکارانو خپلې حدسه او هاند دی. ځکه یو مثال زه درته وایم، هیڅ نوعه امتیاز په تېرو 15 کلونو کې صنایع د افغانستان ته ورک نکړل شو. حتی بیلانس مو ورکول او مالیه مو ورکول، مواد بالمثل مو مثلا مارکیټ آزاد اعلان شو. موږ دی و کمونیست سیستم نراغلو یو پیشرفته اقتصاد سیستم تا یاد اقتصاد بازار سیستم تا دلتا یو ستون زراغل تصدیان ازمون خطش مشوله. نو پا دقی که دولت څنګه چې شاید باید وو دوته جهت ورنش وای کړی د دې په نتیجه کې څه مشکل راغلل. په آخر وخت کرزی صاحب کې موږ تشخیص وکړو تقریبا درې زره فابریکې په سر تا سر د افغانستان کې د صنعتکارانو په حیات سوهن آن دا ایجاد شوه. دلته کله چې وروسته د دې نه او هیڅ نوه کومک هم ورسونه شو ما درته عرض وکړو چې 15 صنعتي فابریکو ته دولت یې لمزه کول کړی شوی معیاري پارک جوړ شو. نور ټول پارک په شکل باندې د پولیچرخي صنعتي پارک و صنعتکاران په کار شول ورو 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 په بیکری جوړ کړي. بروس د دوی دولت سره ذهنیت پیدا شو هغه ذهنیت هم د افغانستان صنعتکاران مو ورک د زیات تلاش په نتیجه کې دولت هم دې ته کنوینس و آماده کو چې دولت وایي چې اوس خو تل د کومکونه خو نشته اوس باید صنایعو ته تاسو توجه مخکې کړي و صنایعو ته باید تاسو توجه وکړي. هغه مغه وو چې د کرزی صاحب د حکومت په آخر کې دولت دې ته متوجه شو خپل رئیس جمهور متوجه شو د شورا عالی اقتصادی جوړه کړه په کې موږ صنعتکارانو ته عضویت را که او بیا موږ خپل پیشنهادونه دې سره شریک کړل ته دې نه پورې چې تقریبا څلور کاله به کېږي. په دغې څلورو کلونو کې واقعا د نظر وړ کار شوی طور د مثال یولس موانع وې د صنایعو په مخ کې چې دا موږ ته ایجاد شوی وې موږ نشوای کولی چې د دغو موانعو په وجود سره موږ مخکې ولاړ شو. په طور د مثال بلمثل تولیدات و تعریفه په بلمثل موږ خام مواد را وړلم 5% محصول به ورکوو که به پاخه مواد د هغو شي را وړلم 5% محصول به ورکوو. دغه عجز شو دا پیشنهاد اول موږ وکړو دولت سه په دې کې 300 قلمه مواد کارت او پورته تعرفه می جوړه که تناسه جستم که چوالی نده مشروبات غیر الکلی و مشروبات غیر الکلی مثلا اوبرت لید پاکستان جوسو نرتلل دا یو دم چه کلا دی کوکولا و دنور کمپانیان ایجاد شوی په دی تعرفه مکس الویخ 500 دوتل وڑا که اقا دایی چه تاسو وزگوری پا بخش دی مشروبات غیر الکلی که کامل انده خود که پای حالا دوره چیدو
کمی زده سب ستونزی پا زینو برخو که وی حل شی بیدی بزنگل دول پا سناتی پارکونو که چه کمی ستونزی موجودی وی مثلا دنگرار صنعتي پارک د کندهار صنعتي پارک ته ویل کېدل داسې چې د برېښنا د نشتون لامل ته لزګونی فابریکې په ټپه باندې ولاړې د ډول د کابل صنعتي پارک د یو شمېر نورو ولایتونو صنعتي پارکونه په دغه صنعتي پارکونو کې چې کومې ستونزې وې له تېرو څو کلونو را په دېخوا اوس ورته څومره رسېدګي شوې.
ګوره دغه ستونزې په صنعتي پارکو کې متاسفانه ډېره غټه ستونزه چې موږ لرو د برق ستونزه لرو. ما مخکې هم تاسو ته ویل چې په ننګرهار کې موږ کاملا کمبود برق لرو. هلته د موږ یو پارک د سارشاهي جوړ شو چې متاسفانه چې هغې ته تر اوسه پورې برق نه دی ورغلی. سرکونه یې ښه جوړ دي مځکې تقسیم شوې برق نشته. برق یوه داسې مسله ده چې دا داسې آسان هم نه ده چې موږ وکولی شو په خپله په افغانستان که برق دست راو اگه کرای شو په اصطلاح تولید کرای شو. اوس دولت لاس په کار شوه تو بندونه جوړ کو و انهار جوړ کو چلتا بند چی جوری گی بیا بانک جانی اگه تا بجت نور کوی داخل دی سکتور خصوصی دی افغانستان که دولت افغانستان تا در روپای نشته ورسا شده انهار و بندونه جوړ کو خب پر ترتیب کوشش کو پا وارداتی برق بانده اکثر دولت اتکا کریه دا وارداتی برق خواله ایده شو چه وست نو کرا تنها دی درونته برقو وست نقلو برق هم لگ لگ سده سروبی و دی نقلو برق هم ننگرار تا و روان دی. یعنی نسبت به سابق سناسد برق غم خوړل چوی اما در نه ده وسه 30 میگاوات برق پنیگرار کړي خو مخ پنیگرار کړي د اوس کته 50 میگاوات برق هم ورکی پنیگرار کې کم دی ځکه مخ صنایع دومره رشد کړي. په کابل کې هم مادر طرز وکړو چې مخ 100 میگاوات برق په دره کالونو کې نشوای چلولای لې زیات بو اوس مخ 100 میگاوات برق یا 90 میگاوات برق تقریبا د اوس عملا په پارکوی صنعتي پولیچرخي کې استعمالو اما دولت نغړو چې 100 میگاوات نورم راکو. په کندهار کې خو وسیس برق نه دی دا لاین شروع کړی تر څو غزنی ته ورسی غزنی ته ولاړ شي کندهار ته هلته کوم یو چې لږ برق دی هغه برق بالکل بې کیفیته برق دی تنها هلته جنریټرونه دي جنریټرو په طریقه باندې موږ پارک صنعتي ته برق ورکوي نو په جنریټر خو صنعت نه چلی.
یعنی د برېښنا په برخه کې ستونزه لا پځې پاتې ده.
ګوره د برېښنا په برخه کې ستونزه په مزار کې زموږ نسبتا حل ده په هرات کې حل ده په کابل کې په نسبی شکل حل ده نیمه حل ده نیمه نه ده حل یا مثلا 15% حل ده 25% مشکلات تر اوسه هم شته که دغه ستونزه ټوله حل شي یعنی په ټول افغانستان کې بلخصه حل شي خو په پخا کې خدا سي نه و ګوره اوس ظرفیت صنایع ډیر لوړ دی صنایع د افغانستان ته د 50 کالو مخ کې صنایع ما ګوره یا د 3 کالو مخ کې صنایع ما ګوره نن د موږ یو فابریکه شل مګاواټه برق ضرورت لري یو فابریکه نو بنا انقدر دولت کار دی موږ دولت نه هیله کو چې کوشش وکړي چې د افغانستان د آبادۍ لار ده چې زراعت مکانیزه شي او صنعت په پرو دري مادن استخراج شي د دې لپاره د په اصطلاح زیربنا د زیربنا برق دی که برق نوی هیڅ نشه کولی
د ځمکې په برخه کې ستونزه څومره حل شوې ده
د ځمکې په بخش کې موږ ستونزه په ټولو ځایو کې لرو یعنی ځمکه ستونزه دوی دوی دی دلته ځینې ځکه دي چې دولت لکه تاسو مې وایسته ته اشاره وکم ځکه توضیح کړی هغه مستحق کسانو ته نه در رسیدلی په تیرو وختو کې زن داسی دی که دی خلکو پا تیر وقتو که پابریکی سوزیده لیدی اوز بیچارگان در چه نلیدی نه دولت تک اغا ور کولیشی کردیت ور کولیشی چه بیر تخپل پابریکا پا حالکا یا دی ادم دی دمپینگ دی بیرونی ملکون و یا دی پاکستان و دی ایران دی دمپینگ پا نتیجه که دی دوی پابریکی سقوط شویه بنا ان تکنیکلی او پایننشلی دولت په دې باره کې باید کمک وکړي تر څو موږ پابریکات ونه دري او حمایت وشي نو ځینې پابریکات داسې درېدلي یو تعداد دي چې نوې سرمایه‌گذاری رسي چې سرمایه‌گذاری وشي هغې ته هم ځکه نشته ځکه په کابل کې زه درته وایم چې اکثره ټوله خلاصه شوي یو پارک چې موږ یو ځای کې یو پارک نیولی دی هغه دولت موږ تر کړی سکتوري خصوصي ته او دولت اوس دا پلان لري چې د موږ 15 پارکونه دلته چور شول پښتان او په کابل کې موږ ونه شوای کول چې اته جمعه محمد محمدي دوام پیس په 15 کالو کې دوام پیس توزیع کړو خلق قصب کړی و د رئیس جمهور په وخت کې اوس هغه دوام پاس توزیع شو تر اوسه هم ته تهدید لاندې دی کمره یو کې 3.5 جریب هم ځکه موږ لرله چې هغه پارک شو نقشه م د هغو ته را جوړه شوه څوک راغلل بس ټول یې ونیول ازادي قواله یې پې تېره
چا غصب کړو
فقط ځینې کسان راغلل شهرکونه یې کې جوړ کړي و چې په هغو کې د عزیزي صاحب نوم یادیږي عزیزي صاحب ته موږ ورغلو ټول صنعتکاران ورغلو ورته وویل چې عزیزي صاحب دا پارک جوړ کړی دی نه موږ به درنه واخلو صنعتکاران عزیزي صاحب وویل چې دا ما په شرعي قواله د مځکه خصیه او دا می قواله ده او زه خو زړه مې څه که کورونه پکې جوړوم که پارک پکې جوړوم دا یې مخبل کار دی موږ دې تشویق کو چې دا یې که پارک جوړ کو
بلکل کمیزاده صاحب د ځمکې په برخه کې د یو شمېر صنعتکارانو شکایت دا موجود دی چې ځینو پانګاچوونکو زیات ځمکه نیولې ده او کار پکې هغومره په هغه شکل باندې نه کوي دا ستونزه واقعا موجوده ده دا ستونزه شته تاییده وایه
زه هېڅکله نه تاییده وم وروره هغه پانګوال چې دوی مځکه نیولې ده مځکه یې فکر کومه چا به نیولې وي زه خو چې تر کومه ځه پورې په دغې صنعت د افغانستان کې فکر کومه زه خو داسې څوک نه وینم مثلا کوم شرکتونو چې زیات مځکه نیولې ته وګوره چې د هغو معیار څه شی دی هغه مځکه موږ حتی اعتراض په دې لرو هغه څوک چې وړې وړې مځکې دي چې هغه غیر فعاله دي غیر مځکې خو زه هېڅکله نه وینم چې د افغانستان دولت چاته مځکه ورکړي وي وغه د غیر فعاله وي زه خو داسې مثال نه لرم ورونه که څوک مثال لري نو دا لااقل هغه د یوه مثال ورکړو چې په پلانکي ځای کې چا مځکه نیولې یا دولت ورکړي دولت په هیڅ صورت کې مثلا داسې مځکه چې چاته ورکړي زه فکر کوم اکثره اوس پورکوی صنعتي د پولي چرخي کې هغه څوک چې وایي چې ممکن د مطلوعاتی درکړي ممکن د یو مځکه غیر فعاله وي نور خو زه داسې غیر فعال مځکه او د ځینې صنعتکارانو مځکه داسې ده چې په کرایه ورکړي پابریکه یې سوځېدلې باید شارګان ملامت نه دي یا بینکرپ شوي مځکه یې بل ته په کار کرا ورکړي او د موږ هم تلاش دادی افغانستان ولسمشر ته اوس حیحت تعیین کړی هغه څوک چې د صنعتي مځکه دوی اخیستی او دوی په هغو کې صنعتي فعالیت نه کوي یا یې هوټل ته جوړ کړی وای بل چی د دې مخالف هغه څوک چې صنعتي مځکه ایږده پابریکه لري بل صنعتکار ته یې په کرا ورکړي یې دې سره موږ زیات مخالفت نه لرو ممکن د ده به توانمندي نه وي یې ده به ماشین آلات رقابت
د کورنیو تولیداتو د کیفیت په برخه کې لا هم یو شمېر شکایتونه موجود دي د کیفیت په برخه کې څومره کار شوی دی او څومره تاسې خلکو ته ډاډ ورکولی
زه ډاډ دا خلکو ته ورکوم د ګرانو هیوادوالو ته چې موږ صنعتکاران د افغانستان دوی ته ژمن یو چې د موږ تولیدات ښه وي موږ خپله د رقابت داخلي رقابت او بهرنۍ رقابت صحبت دې ته هڅوي چې باید موږ تولیداتو کیفیت خپل ښه کړو. که د تولیداتو کیفیت خپل ښه نه کړو، اولین لوی ضرر یې خپله فابریکه دار ته راځي، ځکه د ده فابریکه سقوط کیږي، دی رقابت نشي کولی. په دوام قدم کې موږ هم صنایع دې ته هڅوو، کله چې په مابین کې خپله که موږ سغږیږو، خو دغه تولید که زه درته ووایم چې په اول ارواز دې موږ سل په سله ښه تولید را وباسو، دا په دنیا کې هم داسې نه دی شوی. دا اوس چې تاسو د موټر ګورئ، د کمره ستاسو ګورئ، د وسایل ګورئ، بوټ ګورئ، جامې ګورئ، دا په اول کې داسې نه وې. دا په اول کې ډېر په کم کیفیت وي، سلولی ګریجولی دې حالت ته راغلی. نو په سلولی ګریجولی کیفیت مخکې چی د موږ کیفیت هم الحمدلله او ډېر ښه شوی، ډېر مخکې راغلی. موږ که سیخې ګل تولیدو، د سیخې ګلو ببره وز ماته چا ویل، ویل ما د سیخې ګلو نمونه جاپان ته وړې وه، هلته مې دکتر اخیسته، ویل هلته ټیسټ کو، دا موږ سیخې ګل د جاپان د سیخې ګل نه کوو.
څو قلمه کورني تولیدات داسې لرئ چې حساب پرې کېدلی شي او د دې تر څنګ د ګاونډیانو سره رقابت کېدلی شي؟
فکر کوم د موږ دا اوس دو دیرش قلمه داسې تولیدات موږ لرو چې په هغوی حساب کېدلی شي. کیفیت او کمیت له نګاره ډېر ښه ځلېدلي. نونس قلمه داسې تولیدات لرو چې په هغه کې ملکې خود کفایه ته رسولی. دا اوس موږ ډېر ښه تولیدات لرو. زموږ پی وی سي پایپ په منطقه کې د بهترین کیفیت نه برخوردار دی. زموږ مشروبات غیر الکولي په دې منطقه کې د چا خبره اوله خبره کو. زموږ د چاپ او د بسته بندۍ بخش چې زه یو د غو د بخش نه یم، چلنج ورکوم چې ما چاپ و بسته بندی په انشاءالله په دو منطقه کې څوک نشي کوله. زه اوس په دې کابل پولی چرخی کې په دې کابل کې داسې فابریکه درته ښایم چې په دو منطقه کې جوړه نشته. یعنی په دې منطقه کې باور وکړه که یا ایران لیدي یا پاکستان، ولی که دوبی لیدي.
غوښتنې مو څه دي خصوصا د صنعتکارانو د ستونزو د مخنیوي په برخه کې له افغان حکومت نه؟
دلته په افغانستان کې د معمولا د سکتوري خصوصي دوې برخې دی، تجارت دی او صنعت دی. په صنعت کې استخراجي صنایع دي، د پلاستیک صنایع دي، په سلها و رقمه صنایع دي. د دې ټولو یوه غوښتنه ده د صنعتکارانو، هغه دا ده چې په بلمثل تولیداتو چې ظرفیت او دلته موجود وي په افغانستان کې تعرفې باید لوړې شي، دولت یار ارواز وړوي. پې دا یو اساسي ستونزه چې باقی پاتې ده. هغه دا ده چې موږ وایي د زیربنا ته دولت باید توجه وکړه، چې ښه لاره دا ده چې یا دولت په خپله که توانمندي لري پارکونه جوړ کړه او نور سرمایه جذب کو، برق ورتور کو، زیربینا کامل جوړه کو. مثلا په زیربینا کې شامل برق دی، اوبه دی، کانالیزیشن دی، مزکه ده، د ټول شان دی چې د ټول باید آماده کو او تو څلته تولیدی فعالیت صورت ونیسی. او دوه برخه ده قوانین دی چې قوانین هم ځنه ټکر لري. کمونیستی قوانین په خوب پاتشی ویدن نور قوانین شته چې هغه پزاد سرمایه گذاری ده چې دیت باید توجه وکا سهل که قوانین و جوازونه و مثلا تکسونه و نورشان در دیر سهل که شپاپیت ما به این تراولی در دیر به اساس مهم کار ده چه پاته ده. او بل مسائل ده چه برق تا سناسه لکه اگه زیربینا پا بشت که دیسی توجه وکا. او بل تا طول مهم ده چه کردیتونو تا دی باید توجه وکا. مثلا موگ افغانستان و میلیارد دلار موگ لرو کپیتل لرو دغه او یاد نور و بینکونو سره چیز موگ پیسی دی خصوصی بینکونو سره و دولتی بینکونو سره ده پا یو میکنیزم پا یو شکل بانده پا کم تیکتانه بانده ده صنایع و پا او ده زراعت و ده شرکتونو چقدر داخلی چقدر تولیدات که ده گوته پا اختیار که پا کم تیکتانه ور که ترسو ده خپل زان جور که او خلکو تا زمینه ده کار مساعده شی.
دیر از یاد من نکمین زده سب کرو
کرما با
سوالگریم جوابون هیروم برت درزم کچی جی پابنو جار کبم برت درزم کچی جی پابنو جار کبم برت درزم دخیالونو دخزان پا امان سی چی باغ دیتا خیالونو دا
در خزان په امان په لپو لپو اوشکی تویوم برته درزم په لپو لپو اوشکی تویوم برته درزم سوالګر یم جوابونه هیروم برته درزم می اسمان تر گریوان در رسیج من گل بمی اسمان تر گریوان در رسیج تناکی پسکر وچو اوباوام برت درزم تناکی پسکر وچو اوباوام برت درزم سوال گریم جوابو نهیروام برت ت دې وسوځي تمینه وزرونه چې مخه ت دې وسوځي تمینه وزرونه پر سر باندې اورونه چلاوم ګرته درځم پر سر باندې اورونه چلاوم ګرته درځم او سوال ګرځم جوابونه